السلام علیکم د غرمې 12 بجې دی تر 1 بجې پورې په دې خبري غړې کې زه نجیب عامر مهر کله کوم بیا هم ریپورتونه دي د پښتونخوا په اړه د افغانستان په اړه د سیمې ریپورتونه هم دي کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته به کتنه کوو او که وخت یاري وکړه یو نیمه سندره به هم در وورو دغه هر څه بل خبر نو وروسته وي زما همکاره انیس اجمل دلته د پراګ په سټوډیو کې را سره ده تاسو ته د مهال تازه خبر نو وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د بلوچستان په گوادر کې د بهري ځواک دوا سرتيري وشل شوې دي د افغانستان په بګرام کې په یو برید کې اته افغان ساتونکي وشل شوې او سعودي عرب وايي د ایران سپای پاسداران انقلاب درې غړي یعنی ولیدي د خبرونو تفصیل د بلوچستان د گوادر ضلع په جیونی سیمه کې په سمندري ځواکونو ډسې شوې دي چې پکې دوه سرتیري وشل شوې دي د سمندري ځواک لخوا په جاري شوي بیان کې ویل شوې دي پر ناوخته په جیونی سیمه کې د بحري ځواک 5 سرتیري د خپل دفتر په لور روانو چې ور باندې ډسې وشوې په دې پیښه کې درې سرتیري زخمیان شوي هم دي د جنوبی وزیرستان په وانا کې نامعلومه کسانو په د یو اسپیټال د موټرو ادرولو سلورو ځایونو ته اور ورته کړی دی چې پکې دوه امبولانس سوځېدلې دي د سیمینا د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله ویلي دي چې په اور باندې د کابو موندلو لپاره امدادي کارکونکي دغه اسپیټال ته رابلل شوي دي د یادونې ده چې د روسي وړاندې هم د وانا په ټي بي اسپیټال کې هم نامعلومه کسانو اور لګولې وو د افغانستان په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو له پوځي اډې سره نږدې د وسلوالو په ډزو کې اته افغان ساتونکي وشل شوي دي د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی رسنو ته ویلي چې دا امنیتي ساتونکي بیگانه وخته د خپلې دندې ترسره کولو لپاره په لار روان وو چې ور باندې حمله وشوه په دې حمله کې دوه نور کارکوونکي زخمیان شوي هم دي د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې هر اقتصادي بحران په مالی فرصتونو جوړولو بدلولی شي ولسمشر اشرف غنی دا خبرې پرون د کابل په حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال وکړې چې په افغان تولیداتو بار لومړنۍ الوتکه د هند په لور ولېږدول شوه د هند او افغانستان د تجارت لپاره هوایي لارې په پرانیستو غونډه کې ولسمشر اشرف غنی وویل چې په دې سره به ګڼې سوداګریزې او ترانزیټي ننګونې په فرصتونو بدلې کړي هغه زیاته کړه
هغه څوک چې مونږ ته کړکیچ جوړوي باید په دې پوه شي چې مونږ هر اقتصادي کړکیچ په فرصت بدلولی شو نو له دې اړخه نن دغه دهلیز جوړېدل یوازې په خپل ذات کې مهم نه دی بلکې د هغه طریقې له مخې چې دغه دهلیز جوړ شوی باید دولت خصوصي سکتور او متخصصین مو په ګډه کار وکړي چې په زنځیري او ضربتي توګه مونږ ستونزې په فرصت بدلې کړای شو
افغان چارواکي وایي هند ته په لیږل شوې الوتکه کې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت 60 ټنه د افغانستان کرنیز محصولات وو د افغانستان د شمال ختیځ د پولیسو عمومي کمانډاني وایي د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ ټولې برخې له وسلوالو پاکې شوې دي د سپین زر ځون د پولیسو د کمانډاني بیان محفوظ الله اکبري پرون مازدیګر رسنو ته وویل چې په خواجه غار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اوښتې او لږ تر لږه د 500 تنو مړي د جګړې په میدان کې پاتې شوې دي خواجه غار او درکت د تخار ولایت نامنی ولسوالۍ دي محفوظ الله اکبري د درکت ولسوالۍ په اړه وویل چې امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړی دي وسلوال لا په دې اړه سن دي ویلي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د امریکا یو لوړپوړي پوځي چارواکي پرون ویلي امریکا لروسي پوځ سره د رابطې نظام په بیا جوړولو کار کوي دا لاغ وروسته ده چې د جون په 13مه د امریکا لخوا د شامي ځواکونو جنګي الوتکې ویشتل وروسته ماسکو ویلي وو چې د جاسوسو غیر ارادي نښتو څخه د خوندیتوب لپاره تر نظام لاندې رابطې ختموي په شام کې د امریکایي روسي ځواکونو د رابطې دا نظام یو مهم آله ګڼل کیږي په شام کې امریکا او روسیا جلا جلا عملیات کوي او دغلته د دواړو خواوو ترمنځ په غیر ارادي توګه نښتې زیاتې شوې دي په واشنگټن کې د ګډو ځواکونو مشر جنرال ډن فورډ ویلي په راتلونکو څو ساعتونو کې به د جاسوسو د حادثو نه د خوندیتوب لپاره جوړ نظام یو وار بیا برابرولو لړکې په سفارتي او پوځي کچه کار وکړي د جون په 13مه نیټه د امریکایي جنګي الوتکې لخوا له طبقه سیمې سره نږدې د شامي ځواکونو جاسوسشتل وروسته روس امریکا ته خبرداری ورکړې دي چې په شام کې به د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکو ته د هوایي هدف په سترګه وګوري امریکایي چارواکي وای په لندن کې له جمعه سره نستي د جون په 19مه په عبادت کوونکو د گاډي خیژولو د پیښې غندنه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناوټ بیگا ویلي امریکا د تیر شپې د لندن دغه برید غندنه کوي چې ښایي مسلمانان عبادت کوونکي پکې پنه شوي دي. نوموړی دا یو ترهګر برید یاد کړی دی. چارواکي وای د لندن په فینسبری پارک سیمه کې له جمعه خلک راووته چې پرې یو گاډي خیژول شوی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه نه کسان زخمیان شوي دي. یو تن چې مخکې د د حمله اخکار شوی وو د پیخې په ځای کې مړ شوی دی. چارواکي وایي دا نه ده معلومه چې آیا داتن په دې برید کې وشل شوی او کنه. سعودي عرب وایي د ایران د سپای پاسداران د انقلابي ځواک درې غړي د مرجان تیلو میدان ته د نیستي په داسې حال کې نیولی دي چې په یوې بیړۍ کې د سعودي عرب ساحلي اوبو ته روانې وي. دا له هغه وروسته ده چې د وروستیو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د سعودي عرب د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې له نیول شوو ایراني ځواکونو څخه پوښتنې روانې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي د سعودي عرب د سمندري ځواک له لورې په نیول شوې ایراني بیړۍ کې چاودېدونکي مواد وړل کېده او د سعودي عرب په اړوند اوبو کې تراګر عمل کولو اراده لرله. بلخوا ایران وای چې نیول شوي کسان کب نیون کړي. او اخیری خبر دا چې د عراق وزیر اعظم دفتر وای حیدر عبادی ایران کویت او ځینو عربي هیوادونو ته د سفر په پیل کې پرون سعودي عرب ته ولاړ. د حیدر عبادی سعودي عرب ته د دورې مقصد د دای هیواد او عراق ترمنځ د پخلاینې بهیر ته وده ورکول دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لوزم همکار احمد الله درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 150 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 160 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 110 روپۍ شل پیسې او 110 روپۍ شپېته پیسې. یو پاوند 143 روپۍ او 143 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ او 10 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 15 پیسې او 23 روپۍ شل پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ شپېته پیسې. او 308 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 315 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 6.5. په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 0.5. او په کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 18 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د نساج مل نه خبرونه اوریدل. احمد الله درته د کرنسی بې وړاندې کړی د سبانی موسم له حال هم خبر شوې. په دې خبري غړې کې د غری پټونه اوریدای شي. په بلوچستان کې په بحري ځواکونو برید کې 15 سرتیري مړه او ژوبل شوي. د حمله تیر مخ هم شوې ده. په پاکستان کې هندوان شکایت کوي چې په سند کې د دوی نجونې په زوره د مسلمانانو لخوا واده ته مجبوریږي. وفاقي حکومت په شمالي وزیرستان کې صنعتي زون جوړوي. په دې اړه رپورټ لرو. د خیبر ایجنسی خلک وایي حکومت ژمنه کړې وه چې دغه سیمه به د سیلانیانو پر مخ پرانیزي خو دغه وعده نه ده پوره کړې.
قابل دی چې دیتا سیلګری راشي. اوس هم ډېر خلک دی راځي خو هغه یو منظم شکل نه لري. نو که دغه سپاری بس شروع شي نو دا به یو منظم صورت وي.
د جلال آباد خلک وایي کارخانه ډېره شوې، هوا ککړه شوې.
د جلال آباد خان د فابریکې چې کنه تاسو دا کین جوړو خار ته راوړي دې ټوله مسله جوړه کړې ده. ټوله هوا یې ککړه کړې ده او ټول خلک سره په غم پاتې دي.
دا دل محمد خټک خبر یو هنر او ری چې د نور سندرغاړو کاپی کوي.
او یلا زار مخلمه زار مخلمه او ما راز یلمه زار زبور زوی او سوی يم سروټ کې او ګرځم ما.
دا نور مطالب په دې خبرې غړې کې اورید شي را سره تم شي. د بلوچستان چارواکي وایي په یو وسلوال برید کې د بحري ځواکونو 2 سرتیري وژل شوی او 3 نور ژوبل شوی دي. دا په خطیر ماخام رامنسته شوی ده. د گوادر ډیپټي کمشنر وایي برید کوونکي تختی دلی دي. ژوبل سرتیري د علاج لپاره کراچي ته لیږدول شوی دي. له کوټې زمونږ همکار ایوب ترین د نور تفصیل سره.
د پاکستان د سمندري فوج پر یو موټر باندې تیر ماښام د بلوچستان په سایلي شارجهونه کې هغه مال ډیزی وسوې، کله چې د پاک بیریا 15 غړي د روزمات سودا درانیولو وروسته بیرته د خپل دفتر په لور روان وو. د خبره تیر شپه د پاک بیریا لورې د کراچي څخه بجاري سوي او بیان کې سوي ده. په پیښه کې د پاک بیریا دوه عسكر وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. ټپیان سمدلاسه د څرخي الوتکې د لارې د علاج لپاره و کراچي ته لېږدول سوي دي. د پیښه وروسته څلور ناصرګند وسلوال کسان پر موټر سایکل باندې په تیښته کې بریالي سوي دي. ڈپٹی کمشنر گوادر نعیم بازی نه هواز د پیش تصدیق کړی دی، بلکې ولې ویزو ته په سیمه کې د مشکوک کسانو د نیولو امر کړی دی. وروسته د شپې نه وخت پورې په سیمه کې د لیویزو او سردی اسکر لخوا عملیات روانو، خو د چا د نیول کېدو اطلاع تر دم ګړی پورې نه دراغله او نه هم ای ویډلې د دغه وروستي پیش پړه په غاړه اخیستې ده. ولی خان د بلوچستان والی محمد خان اڅکزي او د صوبې اعلی وزیر نواب ثناء الله زیری په خپل جلا جلا بیانو کې د پیش کلکه سرغندنه کړې او دا پیشه ترګری کړلې ده. د بلوچستان د والی لخوا جاری سوی په یو بیان کې ویل سوی دي چې ځینې ډلې په صوبه کې د چین پاکستان اقتصادي راداري یعنی سی پیک پروژې په ضد دي او دوی د خپلو دغه ډول عملیاتو له لارې په صوبه کې د ترقۍ د مخنیوي کولو ناکامۍ هڅې کوي. الله وزیر نواب ثناء الله زیری بیا زیاته کړې ده چې د دغه ډول پیش مخه یوازې د هغه کسانو خوشاله کول دي څوک چې د ده په وینا په بارانۍ هېوادو کې ناست او بلوچستان ورانول غواړي، خو حکومت به د دوی دغه هڅې و بریالیتوب ته کله هم پرې نه ږدي. الله وزیر زیاته کړه چې حکومت به وایي چاته د صوبې د امنیت د ورانولو اجازه ورنه کړي او د وسلوالو ډلو په ضد به خپل حملې تر هغه وخته پورې روان وساتي چې تر څو ټوله صوبه د وسلوالو کسانو څخه نوی پاک کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تورخم جلال آباد پر لویه لاره د پاکستان د قونسلګرۍ د دوو کارکوونکو د نادره کېدو په تړاو د دوی څېړنې پیل شوې دي. د یاد وزارت د ویان د دفتر سرپرست د دوشنبه په ورځ مشال لډیو ته ویل چې له هر اړخیزو څېړنو وروسته به په دې اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. په دې اړه زموږ همکاره ناجیه صفای له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې اړوندو ارګانونو ته دنده سپارل شوې ترڅو معلومه کړي چې د تورخم جلال آباد پر لویه لاره د پاکستان د قونسلګرۍ د دوو کارکوونکو د نادرکه کېدو راپورونه څومره رښتینی دي. د یاد وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې تړاو څېړنې پیل کړي دي.
موږ خپلې څېړنې پیل کړې دي او وګورو چې دا موضوع تر کومه حده واقعیت لري. ننګرهار اړوندو ځواکونو ته دنده سپارل شوې ده ترڅو په دې برخه کې هر اړخیزه څېړنه وکړي چې دغه دوه کسان د افغانستان په خاوره کې تښتول شوي یا مخکې له دې چې افغانستان ته داخل شي تښتول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي له تېرې جمعې ورځې راهیسې د تورخم جلال آباد پر لویه لاره د پاکستان د قونسلګرۍ دوه کارکوونکي ندرکه شوي دي. تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې د دغو مامورینو د تښتولو یا برمته کولو ادعا نه ده کړې. د یادونې ده چې په تېره کې په پېښور کې افغان قونسل عبدالخالق فرحی او دغشان په کوټه کې افغان ډیپلومات محمد هاشم هم د یو شمېر کسانو لخوا برمته شوي وو چې وروسته خوشی شول. په کابل کې د پاکستان سفارت د مطبوعاتو د برخې مشر اختر منیر د دوشنبه په ورځ لازدي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه هیواد د جلال آباد قونسلګرۍ دوه مامورین چې د تېرې جمعې په ورځ جلال آباد څخه پېښور ته د ځمکې له لارې په لاره وو د جلال آباد تورخم د لارې په اوږدو کې لدرکه شوي دي.
بعد زمو چې کوم کنسلیټ ته هغه کې دیو کار کوو او دا غوښنه دی چې دغه ته د پتور هم طرفه بلار کې چرته دا ورک شوی دی. زمو ته کید خدای چې کسان ورک شوی چې ری کور شي
و مو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له پر لفسي اړیکو سره سره یاد وزارت په دې اړه معلومات ورنکړل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان هندو کونسل وای په سن صوبه کې د دوی انجونې د مسلمانانو لخوا تر تختول کې دا روسه په زور نکاح کول تړ وستل کی. دوی له سپریم کورټ اپیل کړي چې د دوی دغه ستونزه دی هواره کړي او د خپل غاړې نوټس ته هم واخلي. د پاکستان هندو کونسل په وینا چې د همداسې ستونزو له وجې هر کال 15,000 هندوان پاکستان نه هجرت کوي او چې کوم پاتې وي نو هغوی سره بېل دې بل لار نه وي چې چوپ پاتې شي. زمونږ همکار رابعه اکرم خان له اسلام آباد.
د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رومیش کمار واکوانی مشال ریډیو ته اویل چې ټول مشران یې له سپریم کورټ څخه غوښتنه کوي چې په دې معامله از خود نوټس واخلي. دو ویل له داسې کیسونو ښکاري چې حکومت اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
یوه
ماشومه چې د 15 ورځو لپاره وتښتولې شي نو هغه له مور او پلاره په یوه مدرسه کې لرې ساتل کیږي، او چې کله هغه ماشومه بهر راوستې شي نو 15 ورځې پسې عدالت ته وړاندې کړي او حالت د جینې مور او پلار هم نوی، نو یو سرټیفیکیټ وړاندې کړی شي چې د ماشومې مذهب بدل کړی شوی دی. آیا دا ماشومه بالغ ده او کنه؟ نو د دې هم څه تصدیق نه کیږي. د ماشومانو داسې تختول او بیا یې په زور وعده کول یو ټولنیز جرم دی. که وګورئ نو سین صوبی حکومت د واده په اړه د 18 کاله عمر قانون هم منظور کړی دی. زه ګڼم چې سپریم کورټ دې داسې کیسونو اورېدنه شروع کړي او از خود نوټس دې پرې واخلي.
تیر کال د سین صوبی اسمبلی دا بل د منصورولو نه پس گورنر ته لاسلیک لپاره وړاندې کړی وو، خو گورنر صوبایي اسمبلی ته دغه بل د نظر سانې لپاره واپس لیکلی وو. د سین صوبې د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر اشوتاما مشال ریډیو ته وویل چې تیر سمو دې راسه د هندوانو جنکو تختولو او بیا د دوی مذهب په زور بدلولو په شمیره کې نه یوازې زیاتوالی شوی دی، بلکې د اوس د رجحان شکل خپل کړی دی. د ده په وینا چې په داسې کیسونو کې 90% جنکې کم عمر وي او د دوی تعلق د زمیندارانو کورنو سره وي.
په یو میاشت کې لږ تر لږه د یو نه زیات کیسونه موږ ته راځي، او که د دې اندازه ولګول شي نو هر کال شاوخوا 50 کیسونه رپورټ کیږي. دا کیسونه هغه دي چې د سناسه وجه مونږ ته د مطبوعاتو په ذریعہ راځي. ډیر داسې کیسونه دي چې هغه رپورټ کیږي هم نه. موږ یقین لرو چې څومره کیسونه چې رپورټ شوي دي دا به د هغې نه زیات وي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سین صوبې قانون محکمې او وزیر اعلی د بشري حقوقو مشیر ریحان الغالي سره بیا رابطه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. د پاکستان هندو کونسل په وینا چې هر کال 15 هندوان پاکستان نه هجرت کوي او چې کم پاتې دي نو هغوی سره دلته چوپ پاتې کېدونه علاوه بل لار نه وي.
د رابع اکرم خان رپورٹ مورید. د خیبر ایجنسی خلک وای حکومت ورسره ژمنه کړې و چې د سیلانیانو د راجلبولو په موخه به په دغه ایجنسی کې میوزیم جوړوي او له خاري سیمو د سیمې ته د سفاري بسونو سرویس په پیلوي، خو دا وادي تر اوسه پوره شوی نه دی. دا چې په دې منصوبو کار کول څومره مهم دی او په لار کې خاندان څه دی، زموږ همکار فرحات شینوار رپورٹ لري.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې ځایی انتظامی چارواکو خوښه یو کال وړاندې په لوړګي کې د یو جایبګر جوړولو او سیلګرو لپاره د پیښور او تورخم ترمنځ سفاري بس شروع کولو منصوبې اعلان کړې وي، خو په دې باندې تر اوسه عمل نه دی شوی. دا چې په دې دوه منصوبو باندې کار کول څومره مهم دي، په دې هکله د لوړګي سرکاري ډیګري کالج د تاریخ او پښتو څانګې استاد پروفیسر اسلم تاثیر پردای مشال ریډیو توای
لنډې ټول تاریخي ورسي چې کومې دي، جمهور تاریخي ورسي چې کومې دي، در خیبر په خپل چې کوم ده دا دې قابل دی چې دې تحصیلګری راشي. اوس هم ډېر خلک دی راځي خو هغه یو منظم شکل نه لري. نو که دغه سپاري بس
د خیبر جمرود سیم یو مشر ملک فیض الله جان اپریدی وای چې حکومت دلته کومې منصوبې اعلان کړي نو باید په دې دی عمل وکړي.
دا د موږ افسرانو والا افسرانو چې کوم اعلانونه کړي دا د په دې مطلب صرف اعلان باندې کار نه، په دې عملي کار شروع کی. هغه وجه دا چې ګوره په قبایلو کې ایک عجایبګر جوړ شي، د قبایلو هغه کم چې زړه تاریخی مواد دی هغه خلکو ته وښیلی شي.
په لوړګي کې د عجایبګر جوړولو او هلته سفاري بس شروع کولو په حق لمو شکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې په دې دواړو منصوبو باندې کار روان دی او عجایبګر لپاره تاریخي سیزونه را جمع کوي او سیلګرو لپاره مو د بهر نه یو بس راغوښتی، خو دستي مو دغه منصوبې د امنیت په خاطر ځنډولې دي. او چې د امنیت وضع ښه شي نو دغه عجایبګر به هم جوړ شي او سفاري بس به هم شروع شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
بیا هم له قبایلی سیمو، د پاکستان وفاقي حکومت وایي په شمالي وزیرستان کې صنعتي زون جوړوي او د دې لپاره ځمکه اخیستي چې زر به پرې کار پیل شي. بل پلو ځینې قبایلي مشران وایي حکومت پرته له دې چې دوی په باور کې واخلي دغه منصوبه پیلوي او په انډستریل زون کې د دوی ځمکې هم اخیستل شوي دي، خو زیات شمېر وزیرستانیان بیا په دې کار خوشاله دي او وایي دې سره به د نوي وزیرستان تصور په حقیقت بدل شي. له اسلام آباد سراج ظهیر.
د شمالي وزیرستان د حکومتي ګوند د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي شمالي وزیرستان کې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او د سیمې پرمختګ وکړي، نو ځکه یې فیصله کړې چې زر تر زر دا صنعتي زون جوړ کړي.
خبره دغه ده چې انډستري زون باندې چې په شمالي وزیرستان باندې ډیویژن منلي د پمرچی خیل باندې 4000 کینال ځمکه هغه ورته ملاو شو، ګورنمنت هغه پیمنت هیوا کو 19.55 لک روپۍ دا د نارت وزیرستان د برا یو ریټ کې هډی دای دا د
انڈسٹریل اسٹیٹ په حق له شمالي وزیرستان یو سیدونکو مامور جان داول نو پختل، نو هغه وی چې د دې نه به پسیمه کې امن تلار هوار شي او ځوانان به پر روزګار شي.
مونږ انڈسٹریل زون ته هر کله وایو دیشی یو چې دا کوم ټرین راغلی دی چې نو وزیرستان، نو دا نوی وزیرستان خوب به پوره شي ځکه چې دا انډستریل سټیټ سره زموږ چې کوم ایجوکیټډ طبقه دی دته به روزګار مواقع میلاو شي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي پیر عقل زمان مشال ریډیو ته وویل چې په دې ځمکو کې د دوی ځمکې هم شاملې دي او پیسې یې بل چا اغستی، د کومې پر ضد چې دوی په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې ده.
پراپرټي زموږ دا او چې کوم دا کنه پیسې دا اخستې دي په موږ اول وخت نه دې باندې اعتراض دی، دا دغه خلک ته ملاو شي لکه حکیم خیل مبارک شي پیران مونږ درې قومونه دغه ملکیت ته، نو دا خو مونږ سره ډېر سخت زیاتې دی او دا به مونږه د درې قومونه دغه برخور مزاحمت کوي. انډستری زون هغه وخت پورې مونږ نه ورګی چې سو پورې مونږ سره دې فیصله کړی دی.
د ذکر د پکال 2015 کې هم د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په حکومت کې د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د میرالی مارک په نوم د انډستریل زون جوړولو اعلان شوی و چې وروسته بیا د خراب امنیتی حالات په وجه سرتا ونه رسول شو. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروه
بجو.
پاکستان کې هر کال د پشکل بارانونه د خیبر پختونخوا شمالي سیمې اغیزمنې کوي او په دغو سیمو کې د باران له وجې ډېر انساني او مالي زیان مخې ته راځي. د پاکستان په ځینو سیمو کې د پشکل نه وړاندې د بارانونو لړۍ د پرون نه شروع شوې کومه چې به تر جمعې ورځې پورې دوام وکړي، خو د موسمیت اداره بیا خبرداری ورکوي چې سخت کال به هم د اګست او سپتمبر میاشتو کې د پشکل باران د خیبر پختونخوا په بره سیمو کې زیات ورېږي، نو خلک دې ورته له وخت نه انتظام وکړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رفعت انجم دراوروي.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې په وینا چې د ملک په مختلفو برخو کې د پشکان نه وړاندې د بارانونو لړۍ د پیر ورځې نه شروع شوې ده. د موسمیاتو محکمې تر مخه جولای 2018 کې به د معمول مطابق بارانونه کیږي، خو په اګست او ستمبر میاشت کې به د ملک په نورو برخو کې د معمول نه کم او په خیبر پختونخوا، گلګت بلتستان او پاکستان واک تر لاندې کشمیر کې به د معمول نه زیات بارانونه کیږي. د موسمیاتو محکمې ډایریکټر ډاکټر محمد حنیف مشال لړی وته ویل
بارش تو کم ہوگی لیکن جب بھی ہوگی تو تیز ہوگی، جب تیز
بارانونه کم وی خو تیز بوی، او چې تیز بارانونه اوشي نو د هغې له وجې د خیبر پختونخوا غرایزي سیمې لکه کلپانی د سواد ځینې سیمې او بلوړی خان کې چې کوم باراني نهرونه دي نو هغه کې د اوبو فشار زیاتې دي شي. نو موږ دا ویلی شو چې د بارانونو په دې لړۍ کې د سیلاب د خطرې امکان شته. همدا شان د چترال جنوبي برخو کې هم د مونسون د بارانونو لړۍ د غزیدو امکان دی، او چې کله هلته اسمان شین شي او نور ولګي نو په غرونو به واوره ولی شي، چې له وجې دا امکان دی چې په چترال کې سخت کال هم سیلاب راتلی شي.
په پاکستان کې موسمیاتی بدلون لوجې تر څو کلونو راه سي د ملک په مختلفو برخو کې زیات بارانونه کیږي چې لوجې سیلابونه راځي او د نقصان وجه جوړيږي. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې همدغه بارانونه کې د خیبر پختونخوا شمالي سیمې د زیات زیان سره مخ وي. خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د یو رپورټ تر مخه تیر کال په مختلفو قدرتي آفتونو لکه بارانونو او سیلابونو لوجې 300 پورې کسان مړه او تر یونیمسلو پورې ژوبل شوي وو. په صوبه کې د بارانونو او سیلاب لوجې همیشه ډیر زیان ولې کیږي؟ په دې اړه د پی ډی ایم ایمرجنسی اپریشن سنټر اسسټنټ ډایریکټر محمد ندیم وای،
ډیزاستر چې کوم دی نو دا خو څوک منی کولی نشي، او نه دا چا د بس خبره ده. ډیزاستر دا خو به راځي. مونږ په بس کې چې کوم دی نو دا چې د دې کوم اثرات چې کوم دی نو دا مونږ کم سے کم کو. مونږ سره چې د 10 ډیسټریکټ دی چې دا هغه د تیر شوی ډیټا په حواله باندې هغه زیات بالته کې د ډیزاستر راتلو چې کوم دی نو زیات چانسز دي. نو ا مونږ دا چې وکړو چې دا غي د پاره مونږ زیات ریسورسز الته کې مونږ ولېګو، مطلب الته کې مونږ سره چې کوم نان فوډ آیټم دي چې هغه کې مونږ سره ټینټس دي، بلانکټس دي، او کچن سیټس دي، دا غي نه علاوه چې د فیلس بلینکٹس وغیرہ، نو دا سیزن مونگ ال تک داغ وافر مقدار داغ ڈسٹرکٹ پورنبلٹی پر حوالہ مانے مونگ ال تک اسٹور کو چی بیا دا ایمرجنسی پر دوران کی آغا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چی کم دین آغا استعمال اولی شی.
دا موسمیاتو دا محکمی پر وینا خیبر پختونخوا تا تلون کی سیلانیانو تا هم خبرتیا او حفاظتی گامونو ہدایت ناما جاری شوی دا چی دا شمالی سیمو دا سیل لپار اطلو پا وقت دی دا سندونو او غرونو خوانا لری وسی، زکا چی دا بارانونو لوجی دا سیلاب او دا غرونو دا راخویدو خطرہ زیادہ شی. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
عادل محمد خټک د چارسدی شاعر او فنکار دی. نوموړی د پخوانیو او اوسنیو سندرغاړو د آوازونو کاپی کوي، پیروډي کوي او خلک د ده کار نه ډیر خوند اخلي. د مشال خبریال خالد خان د عادل محمد خټک سره خبرې کړې او دا راپور موږ ته راستولې.
دا چارسدی دوه سرو عادل محمد خټک نه صرف د پښتو زړو سندرغاړو سندرې خوښوي، بلکې په خپل آواز د هغوی په تر سندرې هم وایي. هغه وایي په ریډیو او مجلسونو کې به د پخوانو سندرغاړو لکه احمد خان، فضل ربی او سبزلی استاد سندرې اورېدلې.
هغه وخت کې چې زه داسې لکه نو په ریډیو او بستا به مورېده، تیرې روازونه اکثر د اتوار یا د یو سر پروګرام له بټې مولېده. نو کې چې دا کوم پخوانی سندرغاړو یو ترس پکې داسې و چې یو قربان کې ور غونته کوه، هغه ما لګ لګ یاد دی. او یلا زار مخله ما، زار مخله ما، او ما راز یلا ما، زار زبور سمې او سمې يم سروټ کې او غرزم ما.
دا خان تحصیل او زرسنګ وازونه هغه سدارنګ وای
تنری بره ده پمن کم دی او دی جنن دی دلزم برند مراز شیرین اوستا با لام داشی او دی لنده زنی خادون او برند.
دا پختو خوکجه به سندرغاری کمرگولی سندری هم دا دا پا آواز دیر خوند کوی.
دا کمرگولی او ترز باو او دی جی پتورو سترگ تورا جکم پوری موری زوانی میگوری بوری او جدائی ریلی.
عادل محمد خټک پخپل هم شاعر دی او خپل شاعری پخپل آواز کې ویلی دی چې مشهور پکې دم لګوم، تیلی په غم لګوم او نور ډیر مشهور نظمونه دي. هغه د فضل ربی استاد آواز صدارنګ کوي.
او نصر کو جنگ دا ورو نه درځيږي او مان غشي ورمینا. او نصر کو جنگ دا ورو نه درځيږي او مان غشي ورمینا.
دغه شان د احمد خان استاد آواز هم دغه خلی او رو
او یا قربان او استاد بتدا لارو تا گورما او جانان استادو دمل کای سو
دا پختو زړو سندرغاړو کې ورته دا سبزلی استاد آواز یاد دی.
عبدالی خان بدا سی یا قربانو او یا قربان ای بغوا د زدګا او یارا دی ویلو دب زره او زره او مل لال جای لډکی دینا.
دغه شان د وزیرستان د یو سندرغاړي پیخي هغه صدا سی کوي.
کای به ویزل پک ګومنځه د خپو د لاندې ک دښنه پرتګي ګونجي ابې دا رنگ کې وی چې او زل په کارواز مانشه پاپشه دې لوندې کل دښنه پرتګي ګونځه لایلو وای وای زل په کارواز مانشه پاپشه دې لوندې کل دښنه پرتګي ګونځه لایلو.
عادل محمد خټک د برېښنا محکمه کې ملازمت کوي او غ خپل ملګرو سره په محفلونو کې اکثر خپل نظمونه او بیا د پخوانو سندرغاړو آوازونه ډیر په شوق وایي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د عادل محمد خټک خسته پیروډیانې مو واورېدې. د همداسې فنکارانو سره موږ د مشال رډیوي مجله کې هم خبرې کوو. د مشال رډیوي مجله نن په درې نیمو بجو اورېدلی شئ. د سټوډیو د ګړیستان ښایي چې په پېښور کې دولس نیمې بجې دي. انیس اجمل همدا شېبه سټوډیو ته راغله تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان د سمندري ځواک لخوا نن په جاري شوي بیان کې ویل شوي دي چې د بلوچستان د گوادر ضلع په جیواني سیمه کې پر ناوخته د بحري ځواک 15 سرتیري د خپل دفتر په لور روانو چې ورباندې ډزې شوي دي. په دې پیښه کې دوه سرتیري وژل شوي او درې زخمیان دي. د جنوبي وزیرستان په وانا کې د یو روغتون د ګاړو په ځای کې د اور لګېدو له بچې دوه امبولانس سوځېدلې دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي د فایر بریګیډ عملی په اور قابو موندلې او پولیټیکل انتظامی د شک په بنیاد ځینې کسان هم نیولې دي. په بګرام کې د نړیوالو ځواکونو له پوځي اډې سره نیستي د وسلوالو په ډسو کې اته افغان ساتونکي وژل شوي دي. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسي رسنو ته ویلي چې د امنیتي ساتونکي بیګانه وخته د خپلې دندې ترسره کولو لپاره په لاره روانو چې ورباندې حمله شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې هر اقتصادي بحران په مالي فرصتونو جوړولو بدلولی شي. ولسمشر اشرف غنی دا خبرې پرون د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال وکړي چې په افغان تولیداتو بار لومړنۍ الوتکه د هند په لور ولېږدول شوه. د امریکا یو لوړپوړي پوځي چارواکي پرون ویلي دي امریکا له روسي پوځ سره د رابطې نظام په بیا جوړولو کار کوي. دا لغ وروسته د 4 جون په 13مه د امریکا لخوا د شامي ځواکونو جنگي الوتکې وشتل وروسته مسکو ویلي وو چې د جاسونو غیر ارادي خطو څخه د خوندیتوب لپاره تر نظام لاندې رابطې ختموي. امریکایي چارواکي وایي په لندن کې له یو جماعت سره نیستي د جون په 13مه په عبادت کوونکو د ګاډي خېژولو د پیښې غندنه کوي. او سعودي عرب وایي د ایران د سپای پاسداران د انقلابي ځواک درې غړي د مرجان تیلو میدان ته نیستي په داسې حال کې نیولې دي چې په یو بیړۍ کې د سعودي عرب ساحلي اوبو ته روانې وي. بلخوا ایران وایي چې نیول شوي کسان کب نیونکي دي.
انیس اجمل وا چې د دې مهال لن خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. اوس ورزو اسلام آباد ته او د کورنیو ورځپاڼو مهمه برخه د رفت انجم نور.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان ښار جلال آباد نه پېښور ته راتلونکي د پاکستان سفارتخانې دوه اهلکارانو بې درکه کېدل د تشویش وړ خبره ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر بیان اتوار پر ورځ جاري شوی خپل یو بیان کې د سفارتخانې اهلکارانو د بې درکه کېدو تصدیق کړی دی او ویلي دي چې د اهلکارانو په حفاظت سره واپسۍ لپاره د کابل چارواکو سره په رابطه کې دي. اداري وایي چې د اهلکارانو د بازیابۍ لپاره افغان چارواکو درې کسیزه پلټنیزه ډله هم جوړه کړې او هیله پکار ده چې افغان حکومت به په دې لړ کې هر ممکنه ګامونه پورته کوي او د معاملې رښتیا به مخې ته راوړي. اداري په وینا سمودې راهسې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر لپسې پیښه کېدل او بیا په پکتیکا کې د پولیس په هیډکوارټر ځانمرګ برید کېدل هم د حالات سنگینی ښکاره کوي. اداري زیاتوي چې په سیمه کې امن بحالول د پاکستان او افغانستان مشترکه ضرورت دی نو پکار ده چې دواړه دې مقصد لپاره په ګډه سره یو بل سره مرستې وکړي. اداري وایي چې پاکستان په دې لړ کې مرستو نه کله انکار نه دی کړی خو د امریکا لخوا بدلون کې تګلارو او د هند اثر تر لاندې افغان حکومت په پاکستان په بار بار الزامونه لګولي. د سنه چې د سولې امن لپاره جاري مرستې متاثره شوې خو د امریکا نائب وزیر خارجه د سولې امن لپاره د پاکستان بس ستایلي او د امن مذاکرات په بحاله یې ټینګار کړی. اداري اخره کې وایي چې اوس افغان ولسمشر ته هم پاکستان افغانستان په مرستو یو ځای کېدل پکار دي ځکه چې همدغه د سیمې د امن په ګټه دی. مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د میاشت کتو سرکاري مرکزي کمیټې او غیر سرکاري کمیټې ترمنځ رامخته شوي اختلافاتونه دا خدشه پیدا شوې چې دې ځل به هم په خیبر پښتونخوا کې دوه اخترونه مانځلو روایت برقراره وي. حکومت خو دې یا دا معامله په ولس پرېږدي او یا دې په ملک کې د یو قانون ته لاندې په دې لړ کې سنجیده ګامونه پورته کړي. اداري وایي چې ولس د دې صورتحال نه تنګ شوی او دا خواهش لري چې په ملک کې دې په یو ورځ روژه او اختر ومانځل شي. اداري زیاتوي چې د مذهبي عمر وفاقي وزیر د اختر میاشت کتلو لپاره مرکزي رویت هلال کمیټه غونډه په خبر کې رابللې او د غیر سرکاري کمیټې غړو ته یې پکې هم بلنه ورکړې. خدای یو سنجیده ګام نه دی ځکه چې د غیر سرکاري کمیټې د میاشت کتلو غونډه به د مرکزي کمیټې د غونډې نه یو ورځ وړاندې شوې وي. اداري لیکي چې د دې شخړې حل کولو لپاره ضروري ده چې حکومت په دې اړه سنجیده ګامونه پورته کړي او یو داسې مرکزي رویت هلال کمیټې د بیا د سره جوړ کړي په کوم چې د ټول ملک او په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا ولس اعتماد کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
این بی سی تلویزیون لیکي چې چین په پاکستان کې یو پوځي اډه جوړول غواړي، او نیویارک بک ریویو د امریکایي صدر ډونالد ټرمپ لخوا افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو موضوع راخیستې ده. مجید بابر دغه دواړه مقالې لوستي، مهمې برخې تاسو سره هم شریک کړي.
امریکایي ټلویزیون این بی سی په خپل ویب پاڼه خپور شوی یو راپور کې وایي چې که څه هم ایټمي وسله لرونکی پاکستان د امریکا یو مهم اتحادي دی، خو تعلقات یې څه دومره ښه نه دي. نو ځکه د راپور له مخه د واشنگټن یو مهم حریف هیواد چین د دې کړکیچ نه اوس ګټه پورته کول غواړي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګون خبرداری ورکړی چې چین په ممکنه توګه په پاکستان کې خپل پوځي اډه جوړولی شي. د راپور له مخه امریکا په تیرو وختونو کې پاکستان سره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې کړې دي، خو چې کله د ترهګرۍ پر ضد جګړې او د افغان جګړې د خاتمې موضوع راشي، نو بیا دواړه هیوادونه د یو بل نه ډېر بدل ښکاري. راپور زیاتوي چې د روانې میاشتې په سر کې په یو خپور شوي راپور کې ویلي شوي دي چې دا مهال چین د خپلو سرحدونو نه بهر د خپل اقتصادي او پوځي طاقت غځولو لپاره کېدای شي پاکستان غوندې هیوادونو ته مخه وکړي. که څه هم پینټاګون په دې اړه کوم تفصیل نه دی ورکړی، خو ویبپاڼې ته یو پاکستاني ډیپلومیټ پخلی کړی دی چې هیواد یې په 2011 کال کې چین ته بلنه ورکړې وه چې که د سمندري ځواک لپاره اډه جوړول غواړي، نو هغوی دا کار کولی شي. ویبپاڼې ته په واشنگټن کې د ویلسن سنټر یو څېړنکار مایکل کوګلمن ویلي دي چې د چین او پاکستان دا اتحاد ځکه هم فطري ښکاري چې هند د دواړو هیوادونو حریف هیواد دی. بلخوا نیویارک بک آف ریویو مجله لیکي چې تیره هفته کله د صدر ډونلډ ټرمپ، د دفاع وزیر جیم میټس، د دغه هیواد د سینټ د پوځي چارو د کمیټې مخې ته د سوالونو ځوابونو لپاره کېناستو، نو ترې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه وشوه. نو ښاغلي میټس د هیڅ مصلحت نه کار وانخیستو او ویې ویل چې موږ په افغانستان کې دا مهال په روانه جګړه کې د ګټلو په حال کې نه یو. د مجلې په خبره اوس صدر ټرمپ او ښاغلي میټس د دې ناکامې جګړې د ګټلو دا حل راوستی دی چې افغانستان ته د وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره نور اضافي پوځیان واستولی شي، خو صدر ټرمپ زیاته کړه چې په دې لړ کې یې ټول اختیار پوځي مشرتابه ته ورکړی چې څومره پوځیان او څه وخت یې واستوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
روسی خبرداری ورکړ چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له لوري د سوریې د هوایي ځواک پر الوتکې برید په غور سیړي. روسیې دا خبرداری وروسته له دې ورکړ چې د سوریې د حکومت یوې الوتکې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک پر مورچو بمباري وکړه او ائتلافي ځواکونو د سوریې د حکومت الوتکه وویشته. د دې موضوع تفصیل اسمت ساروان تر اوروي.
د سوریې پر کړکیچ له امریکا سره د ترینګالتیا په اوج کې د روسیې دفاع وزارت خبرداری ورکړ چې که د امریکا یا د دغه هیواد د ائتلاف الوتکې بیا د سوریې کومه الوتکه وویشته او به غورځول شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ویلي چې له درستو هیوادونو غواړي چې له یو اړخیزو اقداماتو ډډه وکړي او د سوریې ملي حاکمیت ته درناوی ولري.
موږ
د امریکا له متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو چې دلته ځواکونه او سلاکاران لري غواړو چې دا ډاډ راکړي چې زموږ کارونه به د یو بل په همغږۍ ترسره کیږي. خوندي سیمې زموږ لپاره په ګډه د مخکې تلو ممکن انتخابونه دي. تر دې مخکې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل د بشار اسد د حکومت پلوي ملیشو د سوریې پر ډیموکراتیک ځواک چې د امریکا له ملاتړه برخمن دي حمله کړې ده. ائتلاف وویل د سوریې د حکومت یوې جنګي الوتکې د یکشنبه پورز د سوریې د ډیموکرات ځواک پر مورچو بمونه وغورځول. دغه الوتکه وروسته وغورځول شوه. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دنفرد پرون دوشنبه د سوریې حکومتي ځواکونه د دې پیښې مسؤل وبلل. د یکشنبه د ورځې پیښه د حکومتي ځواکونو له لوري په یوه منظم پوځي اقدام پسې وشوه. وروسته یوه سوخوی الوتکه د سیمې پر سر ښکاره شوه. موږ هره ممکنه هڅه وکړه چې رانږدې نشي. په نهایت کې زموږ قومندان پریکړه وکړه چې زموږ له ملاتړه برخمنو ځواکونو ته خطر شته. دا د سوریې د حکومت خلاف زموږ یوازینی اقدام و. دلته دوی خبرې دي، د ځان دفاع او بل دا چې موږ مخکې ورته څرګنده کړې وه. د نړیوال ائتلاف ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سوریې له رژیم او همدارس روسي پوځیانو سره د جګړې نیت نه لري. حاضر دمه په سوریه کې د جنگ درې ډلې شته، د روسیې پلوي او د رژیم وفادار ځواکونه، سیاسي مخالفان او د اسلامي دولت یا داعش ډله.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش، په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کیلو هرتز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای هر څوک چې غواړي دوی ته بحران جوړ کړي په دې باید پوه شي چې افغانان هر ډول کړکیچ په فرصت بدلوي. ښاغلی غنی چې دوشنبه په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې د هوایي دهلیز د پرانیستو په غونډه کې خبرې کولې، په افغان سوداګرو یې غږ وکړ چې خپل تولیدات زیات کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هندوستان لوی سفیر من پریت هورا هم پرانیست غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې دغه هوایي دهلیز به د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره خورا ګټور ثابت شي. له کابل زموږ همکار اکرام الله اکرام نور حاله کوي.
پر افغان تولیداتو بار لومړنۍ الوتکه د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګره د هند پر لور والوته. په دغه هوایي کارګو کې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت 80 ټنه د دغه هیواد کرنیز محصولات شامل ول. د کابل د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د دوشنبه په ورځ د هند او افغانستان د دغه هوایي دالیس په پرانیز غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په دې سره به ګڼې سوداګریزي او ترانزیټي ننګونې په فرصتونو بدلې کړي.
هغه څوک چې مونږ ته کړکیچ جوړوي باید په دې پوه شي چې مونږ هر اقتصادي کړکیچ په فرصت بدلولی شو. نو له دې اړخه نن دغه دهلیز جوړېدل یوازې په خپل ذات کې مهم نه دی، بلکې د هغه طریقې له مخې چې دغه دهلیز جوړ شوی باید دولت، خصوصي سکتور او متخصصین مو په ګډه کار وکړي چې په زنځیري او ضربتي توګه مونږ ستونزې په فرصت بدلې کړی شو.
خاغلی غنی دغه شان وویل چې افغان سوداګر له دې وروسته 1.3 میلیارد پیرودونکي لري، نو باید خپل تولیدات زیات کړي. د ده په خبر افغانستان باید پر یو صادرونکي هیواد بدل شي، کنه د بیوزلۍ او بیکاری لمنځه وړل ممکن نه دي. د هند او افغانستان د هوایي دالیس پر جوړولو خبرې د تیر کال په دسمبر میاشت کې هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال شوې وي. په لومړنۍ الوتکه کې چې له کابل څخه د دوشنبه په ورځ هند ته ولاړه، د افغانستان وچ او تازه میوه او طبي بوټي د هند بازارونو ته ولېږدول او ټاکل شوی چې له هند څخه به درمل او د فابریکو خام مواد را انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال دغه هیواد له هند سره د 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګري زرا کړ ورکړه لري، خو دوی هیله مند دي چې دا رقم به 1 میلیارد ډالرو ته ورسوي. له دې وړاندې هم د ملي یووالي حکومت یو شمېر سترې اقتصادي پروژې پیل کړي چې د سلما بند چې د هند په مالی مرسته جوړ شو د دغه اقتصادي پروژو یو مهمه بیلګه ده. په کابل کې د هند سفیر منپریت اوهورا وایي چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د دغه دالیس په پرانیستلو سره به د دواړو هیوادونو سوداګري زرا کړ ورکړه لا پیاوړي شي.
په دې برخه کې ځینې ستونزې وي، خو زموږ سفارت حکومت به د وخت په تیرېدو دغه ستونزې ستاسو له ټیم سره په ګډه حل کړي او زه په دې هیڅ شک نه لرم. د دغه دهلیز پرانیسته زموږ سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول لري او دغه مسله به د دواړو هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان سوداګرۍ او وارداتو ته ډیره ګټه ورسوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس خانجان الکوزی د هند سوداګرۍ له خونی سره د یو ګډ سوداګریز مرکز د جوړېدو د موافقه خبره هم وکړه. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحدیار د دغه ډول بدیلو لارو پرانیستل د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګټور ګڼي وایي چې افغان دولت باید د ترانزیت په برخه کې د هوا او سړک ترڅنګ د ریل پټلۍ له لارې چې تر ټولو مهم اقتصادي لار ګڼل کیږي هم د سیمې له هیوادونو سره د وصلېدو هڅه وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د شوقدر د ګلبهار کلونی خلک وایي چې له تیرو وو ورځو راهیسې د دوی په کورونو کې اوبه ډنډ ولاړې دي. د شوقدر بازار نهر د ګلبهار کلونی سره په خوا کې ځینو قبضه کوونکو بند کړی چې له وجې دغه اوبه په کورونو باندې ورختلې دي. ویل کېږي چې یو ماشوم هم اوبه وړی دی او وژل شوی دی. دغه خلک د ځایي انتظامی کمیټې نه غوښتنه کوي چې نهر د خلاص کې سو دغه اوبه د دوی د کورونو نه واوړي. زمونږ همکار شانواز ترکزی له سیمینار رپورټ لري.
په چارسده، شوقدر، مهمندو او نورو سیمو کې ځینې قبضه کوونکي د سرکاري نهرونو ځمکې یا بیا د باراني خوړندو ځمکې نیولې وي چې له وجې د دغه ځمکو سره خوا کې جوړې آبادۍ ته په بارانونو کې زیانونه اوړي. همداشان د شوقدر بازار نهر هم د ګلبهار کالونی سره خوا کې ځینو دغه شان تنانو بند کړي چې له وجې اوبه په یو وړوکي لختي کې روانې دي او د ګلبهار کالونی کورونو ته ننوځي. دغه اوبه هم د دغه کالونی په لارو کې روانې وي چې د سیمې ولسی وایي درې ورځې وړاندې یو ماشوم هم وژلی و.
زما نامه عبدالسمد دا زمان ورشي کې د د حماد نامه وا د دونیم کالو او د لارې تر اغلی نو په دې پول د پاسه چې کنه مته شي د او بد دومره زیاتې شي وې دي چې اغه په اغه باندې خپې خود د نو مته په ولکه ورغورېدلې دي رخکلې دي ځانته خو مون ته دا پته نه و شي زمو ما شوم چې کنه مته د غرنګي پوبوک لیدلې دي او مړ دي.
محمد خان وای چې د نیر اوبو کله د کورونو بهر ویاڼو یا ګندنالو کې تیریږي نو لزان سره کورونو ته دننه یو شپیر بیماریان هم راوړي او د هغوی په کورونو کې هر وخت خراب بوي وي.
د لیټرونو اوبو ګند راځي او ټول مشکلات مونږ ته دینه جوړ دي. ګند شوی دادی چې بل سره ناشته شان نشته زموږ کور کې وین پکې ښه بینده ته وای چې سم ښه بین کوي.
یو بل تن وای چې هغه کر اوبو راځي نو هغه ورله د اوبو وستلو ماشين راوړي او له کوره هم دغه اوبو په ماشين بیرته بهر وو.
منظور بس ماشین سپند باندې دا سیلاب راغلی دی او مونږ خو تقریبا دا کورس په دې موټر باندې تش کړ او دا هر وخت باندې ډک ولاړ یو اوس دا خو مخکې دغه دغه طرف ته دا غټه ولا وه هغه کې بنده او به دې اوس هغه ولا دي دکانونو والا دي خلکو بنده کړی دا هغه او ټولی بس په دې یو لختي باندې راغلی.
بل خو دا شوقدر نائب ناظم مزمل خان وای چې هغه به هم نن د اریګیشن محکمې سره خبرې وکړي او کچا نیر بن کړی وي نو دا هغه تنانو په ضد به د پولیس په مرسته ګام پورته کوي
چې دوه میاشتې پسم کو دا مسله ونه بیا به مودل ته نیو او ان شاء الله د دوی د مسلې د حل لپاره موږ 100% کوشش کوو. اوس ټیم کوم چې ګمې موږ د اریګیشن ډپارټمنټ ته وینو کړل وی راځي اوس په ایمرجنسی بیس باندې موږ ورزو او چې سپ ایمرجنسی بیس کیږي بولو سکو او ان شاء الله د دې سیډوال شو یا د بوړول شو او ان شاء الله وین ټو من کیوی.
د ګلبهار کالونی د کورونو شمیر له یو نیم مسلو زیات دی او له 13 ورځو راځي دغه کورونه د اوبو ډکوي. ولسی وای چې کزای کمیټې نهر خلاص نه کړ نو هغه به د کمیټې او د تحصیل انتظامی عزت پولیس کې قانوني رپورٹ ہوم ولی کی شانواز ترکزئی مشال ریڈیو شوقدر.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو
په وانه کې د نری رنس یا د ټي بي په روختون کې د اور لګیدو لکبل دغه سپیټال چې د غزمن شوې د تبا شوې د سیمې خلک وای د ټي بي سپیټال د سوځیدو لکبل ناروغان هریان دریان پاتې دي چې بیا به کله روختون جوړیږي. حکومت مکه له سره مرسته کوي. زموږ همکار سیلاب مسجد له ډیرا اسماعیل خان په دې موضوع ریپورت راستول.
د سولی وزیرستان په ستر پند غولی وانه کښې د هفتې اتوار په منځنۍ شپه یوه نیمه بجا د ټي بي هسپتال په احاطې کښې د دوایانو په غټ سټور کښې ناڅاپه اور ولګېده چې په نتیجه کښې یې په سټور کښې موجود د نهه مختلفو رنځونو د ویکسینو سره نورې دوایانې فرنیچر او د سټور پنځه کوټې بیخي وسوځېدې تباه شوې چې په وجه یې د لکونو کلدارو تاوان وشه. په وڼه کښې موجود یو خبریال حفیظ الله وزیر مشال ریډیو ته د دغې پېښې حال په دا رنګ بیان کړ.
مکمل
آباد یہ کبورا و سیوا کو کبوی دست کرا و سیوا چاہا کار سو ارت تبا سوی
مشال ریڈیو پا دا غابا ریکشے پا سویلی وزیرستان کشے دے سیاد دے محکمے ستر مشال ڈاکٹر جان زیب سارا چتماس وانی وان آغوی دے پیش پا خلای وکرلی او زیادتا یکڑا چه دا وغزد سٹیشن دے ورچا نیا زکا میں بیوسی دا چه دے پیش حال او دے توان نور تفصیل در کولای نرشان بل طرف تا دونک بائلیون ویائی چپ ونک سے دے اور مڑاولو ایک یو گاڈ اشتا دائی خواہ ہاں پر نشتی صاحب دائی زکا چکلا ہاں دے اور لگے دلو پیش مخ تارا غلی دی پدگی گاڑی سے بیا ڈیزل موجود نوی کبائلیان و غشتنا کڑے دا سے ذمہ وار حکومتی چارواکی دے دغیس تر پٹنے تا خام خام اخرا وڑاوی سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
تاسو که په کلی کې ژوند کوئ نو په ټانګو کې به مو خامخا سفر کړی وي. ټانګې په اسونو رخکل کېږي او اسونو ته د ښه سفر لپاره نارونه وهل کېږي، خو اوس د ټرانسپورټ نوي سهولتونه مخې ته راغلي او د رکشو او چنګچي له وجې څوک په ټانګو کې سفر نه کوي. همدا ده چې نالګر هم له بېروزګارۍ سره ټکوي. په شوقدر کې یوازینی نالګر وایي د ترانسپورټ نو ذریعو د دوی کاروبار سخت خراب کړی دی. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ لري.
د شو قدر په پالوان قلا کې په زړه منډي کې نور حلیم نومې نالګر وای چې هغه ته بولاندې له ډیر شو زیات سروي د نالونو او د ویښتانو پرې کولو لپاره راوستل شو. ولینن وختونه کله پنځه راشي او کله شپک دی وای کارونه ډیر کم شوي، خو مجبور دی چې دې کار ته دوام ورکړي ځکه نور کوم کسب نه دی زده.
بس اوس رشکې مشکې شټانګي مانګي ختم شوه، بس مخ کې به هر ډیر ټول ورځ بم کار کو، بس اوس کار مان نه دی سروي دوه درې راشي بدغو کو بزو بیا بس هر په دو نیم سو مشین کو دو سو باندې او اس په سلور سو مشین کو نال په درې سو روپیه باندې سلور وانه دا خر هغه په یو نیم سل سلور وانه.
نور حلیم له خان محمد نومې یو تن خپل خر د ویښتو پرې کولو او د نالونو لپاره راغوسته او خان محمد وویل چې د خر ویښته پرې کول په اوړي کې د خر د صحت لپاره ډیر ښه وي. ولې نالونه یې د پوخ تار کولی سرک د ګرځېدو لپاره ښه وي او دی وایي چې یو نال که په سرک ګرځېدو سره استعمال شي نو تر شلو ورځو پورې کاریږي.
بس غوښه مخه نه دی خراب خپا والا مشین نہ مشین کو پاکی کو لے کے پاک ستھرائی بس بے سیٹ برابر سے بچروت کی بس چوکھا مالی منڈا میار سے بس ٹکی
دماٹا مغل خیلو نہ راغلی او بل زوان وای چی یو خو تخرب بای گران شوی ول بل خو خوراک ورته هم خور کوي، خو مزدوری کما شوی.
بس زرن جی دیو جو نیٹری دیو رشکی دیو وفا دی خان ارګاړ موسم بس لګډی ختم شوی دی.
او د دغه خرو مالکانو پوینه چې د روان اختر په سبب د 400 نه تر ناګومان پورې د خرګاړو زغل یا د منډه مقابله وي نو ځکه ورته خپل خرونه لوړاندې تیار کړل. شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر.
د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین وایي په جلال آباد ښار کې لویو او کوچنیو کارخانو د دغه ښار هوا ککړه کړې. بلخوا د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د امنیت د نشتوالي له امله سوداګر اړ شوي چې جلال آباد ښار کې فابریکې جوړې کړي. جلال آباد ښاریان هم د هوا له ککړتیا سر ټکوي او له دولته غواړي چې له ښاره ټولې فابریکې صنعتي ښارګوټو او ولسوالیو ته انتقال کړي. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
که یو لور ته جلال آباد یو ګرمیشته ښار دی، بل لور ته پکې د موټرو او ډول ډول ریکشو او کارخانو لوګو د ښار چاپیریال ککړ کړي چې له امله یې ډول ډول ناروغۍ پیدا شوې دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ښار د ککړې هوا نه شکایت کوي. دو تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زمانم زبیح الله دی د جلال آباد ښار د فابریکې چې کنه جوړه ښار ته راوړي دې ټوله مسله جوړه کړې ده، ټوله هوا یې ککړه کړې ده او ټول خلکو سره په غم پاتې دي.
ډېر زیات چټله شوې ده صاحب، داسې غبار هم داسې لوګي هم دي، داسې په امریکې هم زیاتې شوې دي، ورکوټي ورکوټي په امریکې شوې ده. نو د دې د وجې دا غر د غبار زیات شو.
د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې مشر فضل ربی حمیم هم مني چې کارخانو او فابریکو د جلال آباد ښار هوا ککړه کړي، خو وایي چې ټولو فابریکو ته یې د چاپیریال ساتنې لپاره لارښوونه کړې ده.
د دې فابریکو نه نظارت هم کړی دی، تفتیش هم کړی دی، رهنمودونه موږ دوی ته توضیح کړي دي، د چاپیریال ساتنې رهنمودونه دي چې دوی د هغې مطابق خپل فعالیتونه مخکې ویسي، د دې تر څنګ دوی تعهدونه اخیستي دي چې د دې رهنمود مطابق د خپل فعالیت مخکې وړي. ځینې فابریکې موږ نغدي جریمه کړې هم دي، دا اوس هم زموږ ټیمونه په ساحه کې ساحې ته وځي، څوک چې د چاپیریال اصولونو سرغړونه کوي هغوی جریمه کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو ادارې مشر شیر عالم املوال په جلال آباد ښار کې د صنعتي فابریکو د جوړولو علت په نورو سیمو کې د امنیت نشتون په ګوته کوي.
صنعتي پارکونه کې چې دي زیربنایي چارې تکمیلې شوې نه دي، او دوی هلته په امنیت تامین نه دی، د امنیتي او ستونزو له امله فعال نه دی.
اوس مهال ننګرهار کې نږدې 250 لوی او وړې فابریکې شته چې نږدې 200 یې د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې فعالې دي، او تر څنګ یې 2 صنعتي پارکونه هم شته دي چې یو د سرورود ولسوالۍ اړوند شیخ مصری کې دی چې کابو 50 فابریکې پکې فعالې دي، او بل صنعتي پارک د رودادو ولسوالۍ اړوند غازی امان الله خان خارګوټي سره جوړ شوی چې تر اوسه غیر فعال دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا باز محمد عابد همدې رپورټ سره د خپرونې وروستیو شیبو ته رسیږو. اوس د سردار یوسفزي په آواز د سندره واورئ، موږ ته اجازه
راکړه. تالے ونے اسم پخبلال، اشس تالے ونے اسم پخبلال، بوائے زم خٹاو یا کلال دے، راش سالے ونے اسم پخبلال، او تو بوائے زم خٹاو یا کلال دے، راش سالے ونے اسم پخبلال، راش سالے ونے اسم پخبلال دے. مشران وائی سکھ پر لتا والے، راش تالے ونے اسم پخبل لالے، او مشران وائی سکھ پر لتا والے، راش تالے ونے اسم پخبل لالے، راش تالے ونے اسم پخبل لالے.
دنیا کی تو جلال دیا جمال دے راشا تالے بنے اسم پخل لال دنیا کی